څلور بجې شپې احمد چې بریم دا سدی رډو د دې سات په خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې شمشاد زدران مختوړي السلام علیکم په دې خبرونه کې به وړاندې د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو د بودیجې په اړه واورې چې نړیوالو مشروطه کړې ده نن د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ هم ده په افغانستان کې د خوراک مسؤلیت ټکنی دی تر خبرونو وروسته په دې اړه هم تفصیل درکوو خبرونه اجمل اندوروي
لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د ولاړ عملیاتو په ترڅ کې اتلس وسلوال وژلي د غزنی چارواکي بیا دغلته د یوې نوې د یوې بلې ولسوالۍ د نیولو خبر کوي او د امریکا د لوی وچې د څو هیوادونو بلاک له نړیوالې ټولنې څخه د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د نور فشار غوښتنه کړې بشپړ خبرونه باورې په لوګر کې چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې اتلس وسلوال طالبان وژلي او څلور نورې ټپیان کړي د لوګر د پولیسو ویان شاپور احمد زی رسنیو ته په یو واستولي پیغام کې ویلي د عملیات د محمد اغې ولسوالۍ په پران کلی کې شوي د شاپور احمد زی په وینا د امنیتي ځواک د شاپور احمد زی په پیغام کې امنیتی ځواکونو ته د مرګ ژوبلې په اړه سند ویل شوی خو زیاته کړې ده چې په دې عملیاتو کې له وسلوالو طالبانو څخه وسلې مهمات پوځي جامې او نور وسایل هم نیول شوي وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه سند ویلي د لوګر ولایت کابل تصویر مپرود دی چې د محمد اغې ولسوالۍ په شمول یو شمیر سیمو کې طالبان فعالیتونه لري په غزنی کې حکومتي ځواکونو له طالبانو څخه د خواجه عمري ولسوالۍ نیولې دا ولسوالۍ شاوخوا یو کال مخکې پر غزنی د طالبانو د پراخو بریدونو په ترڅ کې د دې ډلې لاستل ویدلې وه د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري نن ازادي راډیو ته وویل
نن سهار شاوخوا 9 بجې د ځانګړو افغان ځواکونو د یو چټک عملیاتو په ترڅ کې ونیول شو دمګړې افغان ځواکونه د یادې ولسوالۍ په مرکز او شاوخوا کې ځای پر ځای شوي دي او ان شاء الله چې تر څو ورځو به په بشپړ توګه یادې ولسوالۍ د دشمن د شتون څخه پاک او تصفیه شي
د غزنی د والي ویان زیاته کړه چې د خواجه عمري ولسوالۍ پرته کوم مقاومت څخه د افغان ځانګړو ځواکونو لاسته ورغلي دا په داسې حال کې ده چې پروانه میاشت کې دا دویمه ولسوالۍ ده چې غزنی کې له وسلوالو طالبانو څخه د حکومتي ځواکونو لاسته ورسي دا تیرې مې میاشتې پاتې وشتمه نیټه د غزنی د یک ولسوالۍ هم افغان ځواکونو نیولې وه دا دواړه ولسوالۍ د تیرې اګست میاشتې په لسمه نیټه پر غزنی د طالبانو د درنې جګړې وروسته د حکومت له واکه وتلې وي وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د حالاتو په اړه څه نه دي ویلي لغزنی څخه بیا یو بل خبر وایي چې د کوشنی اختر په ورځو کې د دې ولایت اړوند سیمو کې تر شلو زیاتې ترافیکي پیښې رامنځته شوې د غزنی د والي ویان محمد عارف نوري ازادي راډیو ته وویل په دې پیښو کې دوه ماشومان وژل شوي او دوو ماشومان او دوو میرمنو په ګډون څلیرش کسان نور ټپیان دي په افغانستان کې ترافیکي پیښې هر کال د زرګونو کسانو ژوند ته ګواښ پیښي ګڼې د ترافیکي پیښې د موټر چلوونکو د بې پروايي د ترافیکي قوانینو د نه مراعات او د لارو د خرابیو له کبله رامنځته کیږي تاسو له ازادي راډیو نه خبرونه اورئ سعودي عربستان متحده عربی اماراتو او ناروی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وویل چې د اماراتو ساحل ته نږدې د تیلو پر سلورو ټانکرونو وروستۍ حمله پیچلی او تنظیم شوی وه دوی په خبره ډېر احتمال لري چې دغه عملیات د یو دولتي لوبغاړي لخوا ترسره شوی وي په هغه سند کې چې په دې باب پرون وړاندې شو په دغه حملو کې د ایران د دخالت یادونه نه ده شوې خو سعودي عربستان متحده عربي اماراتو او د امریکا متحده ایالاتونو تور لګولی چې دا می میاشتې د 12 نیټې د حمله تهران او د تهران ایجنټانو کړي امریکا په سیمه کې د سعودي عربستان او متحده عرب اماراتو نږدې متحد ګڼل کیږي په هغه پیخه کې چې سعودي چارواکو د سبوتاژ یو عمل بللې د سعودي عربستان دوه ټانکرونه او د ناروی یو کښتۍ زیان منشول پر څلورمه کښتۍ چې یې تیل لیږدول د متحده عربي اماراتو بیرغ رپیده له هر مستنګل لري په دغه حملو کې چې د عرب اماراتو فوجیرا ساحل ته نږدې ده چاته په دې پیښو کې زیان نه دی رسیدلی هرمستنګۍ د نړۍ په سطحه د تیلو او ګازو د انتقال عمده لاره ګڼل کیږي او خو په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ یو عالي رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی دی خو دې قمندان ویلي د ایران له اړخه دغه خطر لا هم ډېر واقع دی جنرال فرانک مکنزی پر نوول تهران ظاهرن دی وی حمله لپاره تر چمتووالی ورسته بیرته شاته تګول ځان سره د بیا رسونه لار غوړه کړی مکنزی په امنیتی ملحوظاتونه ول چې د امریکا د دفاع وزارت له ایران څخه په مشخص ډول د څه ډولي د څه ډول حمله اټکل کړو جنرال مکنزی ویلا هم د کوم تهاجم لپاره د ایران پرتوانندې خنل دی په منځني ختیځ کې د امریکا دغه قومندان پرون په بغداد کې له خبریالانو سره جسمی ته په سفر کې ورسره ملګری وو. په واقعیت کې زه په دې باور نه یم چې دا ګواښتي کم شوی وي. د امریکا د لوی وچې د څو هیوادونو بلاک لنړیوالې ټولنې د روسیې په ګډون د وینزویلا پر متحدانو د فشار غوښتنه کړې. دوی وایي په دې ډول غواړي په وینزویلا کې روان زیاتېدونکی بحران پای ته ورسیږي او د دوی په وینا نامشروع حکومت یې لرې شي. د لیما په نوم د څو هیوادونو دغه ډلې پرون په خپله اعلامیه کې له هغه هیوادونو سره د تماسونو پر قوي کولو ټینګار وکړ چې د دوی په وینا لا هم په وینزویلا کې د نیکولاس ماډورو د نامشروع حکومت ملاتړ کوي. دوی په ځانګړي ډول د روسیې، چین، کیوبا او ترکیې یادونه کړې او له هغوی غوښتي چې د هغه بحران د حل یوه برخه واوسي چې په سیمه کې عواقب د پراخېدو په حال کې دي. د لیما په نوم د هیوادونو دغه ډله په 2018 کال کې تشکیل شوه چې د نیکولاس ماډورو تر واکمنۍ لاندې د وینزویلا د اوږدمهالي بحران لپاره حل لاره ولټي. دا یو خبر ده.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. نړیوال ټولنې د افغانستان د ټاکنو د بودیجې د ورکړې لپاره شرطونه ټاکلي دي. وړاندې په دې اړه تفصیل درکوو. نن په نړۍ کې د خوړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده.
قسم خدای دې زله سره راغلی ما د ما غیر ډیر څه په کار کړای دی یو بار کوم تر اوسه پورې چالو هم کار کړی ډیر څه نه څه څه سودا واخلم.
د خوړو مسؤلیت څه ته وایي؟ موضوع مو د اقتصاد له استاد بشیر دودیال سره شریکه کړي.
غذا یا خوراک هم د کیفیت په لحاظ ته عمر خلکو ته مهیا نه ده او نه هم خلک ته رواني لحاظ د غذا موجودیت په لحاظ ډیر مطمئن دي.
د کرکټ په نړیوال جام کې سبا د افغانستان او پیاوړي نیوزیلند لوبه ده. د کرکټ په اړه به هم واوري او د اساسي واوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوی پیغامونه خبرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي نړیوال ټولنې د ټاکنو د بودیجې د ورکړې لپاره د یو شمېر معیارونو په بشپړولو ټینګار کړی. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست نن ازادي راډیو ته په کابل کې وویل چې نړیوالې ټولنې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څخه غوښتي چې عملیاتي پلان او انتقالات په خپل وخت ترسره کړي، هغه څه چې د کمیسیون په وینا امکانات لشتي. تفصیل له کابل د ناجي صاحبي پر راپور کې.
د ولسمشریزو ټاکنو په رانګ دی کې دوه سره د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وای لا هم نړیوالې ټولنې د انتخاباتو بودیجه د دوی په واک کې نه ده ورکړې. د دغه کمیسیون مرستیال ویان میرزا محمد حق پرست د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ټاکنو د امنیت خوندیتوب د معیارونو بشپړول، ظرفیت جوړونه، په ټاکلي وخت د موادو انتقال د نړیوالې ټولنې له لورې له مهمو شرایطو شمیرل کیږي. خو نوموړي وویل چې په اوسنیو شرایطو کې د یو شمېر دغو غوښتنو عملي کول ناممکن دي.
جامع جهانی یک پلان ریالیستیک میخواست کمیسیون.
نړیواله ټولنه یو ریالیستیک پلان غواړي. دا په دې معنی چې یو حقیقي پلان باید موجود وي او هغه معیارونه چې نړیوال ټولنې کمیسیون ته ټاکلي پوره کړي. خو یو شمیر معیارونه داسې دي چې د افغانستان په عمومي وضعیت پورې اړه لري. نړیوال ټولنه یې باید درک کړي، د کمیسیون امکانات په پام کې ونیسي، ځکه چې کمیسیون د کوم معجزې توان نه لري.
کمیسیون هم یک معجزه کرده نه میتونه.
د بودیجې ترڅنګ نامنی هم د کمیسیون د کارونو په مخ کې لوی خندونه جوړ کړي. دغه کمیسیون وایي نړیوالې ټولنې ته ډاډ نشي ورکولای چې په ټولو مرکزونو کې به انتخابات ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي چې په څه باندې 2300 مرکزونو کې انتخابات ترسره کیږي. خو تیرونه اعلان وکړ چې د نامنیو لامل له 2000 زیاتو مرکزونو کې انتخابات نه ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر دې مخکې ویلي د افغانستان ولسمشري ټاکنې، ولایتي شوراګانو او په غزنی کې د ولسی جرګې انتخابات به د میزان په شپږمه ترسره شي چې 132 میلیونه ډالره بودیجې ته اړتیا ده. له دغه وړاندیز وروسته د افغانستان حکومت وویل چې د بودیجې 40% دوی ورکوي، چې له دې لږ ځنډ وروسته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له خپلې پرېکړې په شا شو او ویل چې د تلی په شپږمه نیټه یوازې ولسمشریز انتخابات ترسره کیږي. بلخوا د انتخاباتو څارونکو بنسټونه او په تیره د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په کمیسیون کې شته ظرفیتونو ته په کتو دوی به ونتوانیږي چې دا معیارونه بشپړ کړي او دا انتخابات به هم د 2014 کال انتخاباتو په څیر له ننګونو سره مخ وي. د دې بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید په دې اړه وویل:
موږ غوښتل دا ده چې کمیسیون باید ابتکار هم په لاس کې واخلي، هغه څه چې د یو ښه ټاکلو لپاره مناسب ښکارېږي هغه باید د میز په سر کښېږدي او ټولو د دخل خواوو ته دا اطمینان او اعتماد ورکړي چې نسبتا ښې ټاکنې به ترسره کېږي. د غیر په صورت کې موږ ویره لرو چې دا ټاکنې به یا د ناکامۍ خو ته درومي او یا هم اصلا بیا د ځنډېدو یا د دغه کمیسیون څخه د هغه د بېرته اخیستلو او د واک د اصلولو مسله
خغلی رشید وایي کمیسون نشي کولی چې عملیاتي پلان په خپل وخت عملي کړي. نوموړي ټینګار وکړ تر کومه چې د کمیسون غړي عملي اقدامات ونه کړي رواني چارې به ټکنۍ او ممکن د میزان په شپږمه انتخابات ترسره نشي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
نن د خړو د خوندیتوب نړیواله ورځ ده. رسمي شمیرې شي چې د افغانستان د نفوسو 44 سلنه خلک د خړو له درکه مسؤونه نه دي. تفصیل له ناجی ساپینه راپور د وی بیوزل کورنۍ د یو غړي په ژغ پیلی شي.
اشرف په کابل کې د یوې بېوزلې کورنۍ غړی دی. دی وایي کورنۍ صحي او کافي خوړو ته لاسرسی نه لري.
قسم په خدای چې زه له سره راغلی یم، ما غیر 150 روپۍ مې کار کړی دی یو بار، مې تر اوسه پورې 40 هم کار کړی دی. 150 روپۍ نه څه شی سودا واخلم؟ د اوسه په همدې چرت کې ولاړ یم، د خدای دربار ته زه له کومه کوم.
دا یوازې اشرف نه دی چې د خوړو خوندیتوب نه لري، بلکې دا مهال په افغانستان کې 50% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي. د جون ومه د خوړو د خوندیتوب له نړیوالې ورځې سره سمون خوري. د افغانستان د اقتصاد وزارت رسمي شمیرې ښیي چې د افغانستان د نفوسو 44% وګړي د خوړو د خوندیتوب له ستونزې سره مخ دي. د دغه وزارت ویان سهراب بهمن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
آخرین تحقیق کې شوه بود میدان در کل فقر افغانستان
وروسته ارزونه چې اقتصاد وزارت له نړیوال بانک سره په ګډه ترسره کړي ښیي چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 45.5% ته رسیږي او همدارنګه 44% افغانان د خوړو له نه خوندیتوب سره مخ دي، یعنی په ورځنی ډول نشي کولای چې د اړتیا وړ خوړه ترلاسه کړي.
د خغلی بهمن په وینا نیمروز، بادغیس، بدخشان، نورستان له هغو ولایتونو شمیرل کیږي چې افغانان پکې خوندي خوړو ته لاسرسی نه لري. بېوزلي، ناامني، کمزوری اقتصاد، وچکالي، بې ځایه کېدل، د کډوالو بیرته ستنېدل، د مرستو او پانګونو کمیدل په دغه هیواد کې د خوړو د نه خوندیتوب مهم عوامل پوګوت شوی دی. افغانستان چې یو کرنیز هیواد دی، د خوړو خوندیتوب هم تر ډیره د کرنی ودی پورې تړلی. د کرنی وزارت وایي د خوړو خوندیتوب لپاره په یو شمیر مهمو پروژو کار کوي. د کرنی او مالداری وزارت د کورنی اقتصاد مشره نذیره رحمان وایي،
تمام فعالیت ها او برنامه‌های وزارت زراعت،
د کرنی وزارت پروګرامونه او فعالیتونه د افغانستان د خلکو په تغذیه او د خوړو په خوندیتوب ولاړ دي. موږ همدارنګه په کورنیو باغچو او حبوباتو باندې کار کوو او په ټولو برخو کې هڅه کوي چې هر اړخیز کارونه ترسره کړو سو خوراکي خوندیتوب تامین شي،
جنبه کار شوه تا مسئولیت غذایی د افغانستان تامین شوه.
د دې ترڅنګ د افغانستان حکومت د خوړو خوندیتوب کمیټه جوړه کړې چې په راس کې د حکومت اجرایی مشر عبدالله دی. د دې کمیټې د تغذیه برخې کارپو خوشحال نبی زاده وایي چې د خوړو خوندیتوب د دې کمیټې د کارونو اساسي لومړیتوب دی. لبلې خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي خوارزواکي د خوړو له نه خوندیتوب سره مستقیم اړیکه لري. د دغه وزارت د تغذیه د برخې مشر مرسل مناتی وویل چې د خوړو نه خوندیتوب د بیلابیلو ناروغیو لامل ګرځي. د هغې په وینا اوس مهال 2 میلیونه ماشومان او 415,000 میرمنې په افغانستان کې له خوارزواکۍ کړیږي. د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ سږ کال په خوارزواکۍ د اخته کسانو شمېره مخ په زیاتېدو ده. د افغانستان د اقتصاد وزارت ټینګار کوي چې د خوړو خوندیتوب لپاره باید په تولیدي برخو کار وشي. یو شمېر اقتصادي کارپوهان له دې ډلې سیف الدین سیهون وایي، تر هغه چې د بېوزلۍ لمن راټوله نه شي، د خوړو خوندیتوب ته لاسرسی ناممکن دی. ښاغلی سیهون ټینګار کوي چې حکومت باید د بېوزلۍ د ختمولو لپاره اقتصادي ستراتیژي جوړه او پلی کړي.
د خوړو د خوندیتوب معنی دا نه ده چې خلک لږ خواړه لري او خوار دي. د نور تفصیل لپاره د افغانستان د علومو اکاډمي له غړي او د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخه
د ملګرو ملتونو د سازمان لوی ادارې لکه د خوراک مؤسسه او لکه د روغتیا مؤسسه همدغه موضوع ته ډېر متوجه دي چې غذایی مسؤلیت یا خوندیتوب دا څه ناڅه تعمین دي، خصوصا په پرمختیایي هېوادونو کې ډېره غټه ستونزه ده. دا معنا دا چې غذا یا خوراک هم د کیفیت په لحاظ د عمره خلکو ته مهیا نه ده، او نه هم خلک د رواني لحاظ د روحي لحاظ د غذا موجودیت په لحاظ ډېر مطمئن دي. یعنې بعضې وختونه غذا مهیا وي، موجوده وي، په بازار کې وي، په مارکیټ کې وي، ولې خلک د روحي لحاظ بیا هم په تشویش کې نارامه.
محترم دودیال، ستاسو په باور د دې علتونه څه دي؟
دا مختلف علتونه لري. تر ټولو نه مخکې بیا هم دغه عامه اداره، عامه مدیریت یا دفترونو ته ګوتې نیول کېږي په پرمختیایي هېوادونو کې. دوی مناسبه برنامه نه لري. دا برنامې دوی باید څو برخونو باندې وویشي. اول د غذایي موادو د مسؤلیت لپاره دغه د تولید برخه چې هغه عمدتاً د زراعت سکتور ده، د زراعت په سکتور کې پرمختیایي هېوادونه ځکه ډېر امکانات لري، دوی اوبه لري، دوی خاوره لري، د هارتی کلچر، د اګرانومي برخه او د مالداري برخه. دوی په دې برخه کې متاسفانه متوازن پروګرام ورته نه دی جوړ کړی. بیا وروسته دوی دغه د زراعتي محصولاتو د پروسس لپاره زمینه نه ده برابره کړې، او وروسته یې هم بیا د مارکیټینګ لپاره. دلته موږ درې زنجیري حلقې لرو. یا تولید ده د غذایي موادو چې هغه د زراعت سکتور ده، دوم ښه بازاریابي ده او پروسس کول دي. دغه شی نه دي سره تړل شوي، یعنې تولید د پروسس سره، پروسس بیا د بازاریابي سره. بله خبره دا ده چې متاسفانه دوی دغه حجم غذایي مواد دا تولیدي ولې مغذي مواد دوی کم توجه ورته کړې ده. حال دا چې مغذي مواد چې د صحت لحاظ ډېر مهم دي او غذایي مسؤلیت مهم رول لري، لکه پنیر، لکه لبنیات، لکه غوښه، او دا په ډېرو ځایونو کې ارزانه تمامېږي. نظر حجم غذایي مواد ورته لکه کچالو او لکه وریژې او لکه ده، د دې توازن هم نه ده برابر شوی. او بله خبره دا ده چې دغه بلومون تبلیغاتي پروګرامونه په دې کې ضعیف دي چې خلکو ته د روحي لحاظه ډاډ او اطمینان ورکړي. که څومره هم په فزیکي لحاظ غذایي موجود وي، و د روحي لحاظه خلک دا احساس کړي چې بیا هم د خوندیتوب نه ده مطمئن.
تاسو د روحي نارامي مسلې ته اشاره وکړه. فکر نه کوي چې په تیرو څو لسیزو کې په افغانستان کې جګړې د دې باعث شوي دي؟ مثلا یو سیمه یوې وسلوالې ډلې نیولې ده، هغه خلکو چې څه لرل په خپلو کورونو کې هغه یې له لاسه ورکړي دي، بیا بله ورځ بله ډله راغلې ده، یو بل چا چې څه شیان ځان سره لرل هغه یې ورسره وړي دي. دغه هم دغه روحي نارامي رامنځته کړې ده، یعنې که ځینې کسان په خپلو کورونو کې خواړه لري او یا حتی پیسې لري، یو ډول نارامه دي چې دوی هیڅ هم نه لري.
بالکل کامل ډېرې ښه موضوع ته اشاره وکړه. ملګرو ملتونو او د خوراک پروګرام د سوی اداره دوی دغه کوم تحقیقات چې کړي په افغانستان کې هم دا کار وکړ. متاسفانه 2018 د اوس 2019 په دغه جریان دي. 2018 کې موږ د زراعت وزارت او اف ای او کوم ګټ راپور نشر نه کولې. مخکې څنګه موږ دا ګټ راپورونه درلودل د افغانستان د وزارت خصوصا د کرنې وزارت او د پروګرام رسمي اف ای اداره دا د افغانستان د زراعت موږ کول. خوشبختانه اوس په افغانستان کې د باغداري محصولات لکه انګور، لکه انار، لکه مڼې، دغه اوس هغه په کابل کې د میوې تولید شروع ده، موجود دي، ډېرې میوې راوتلې دي. د خرجاتو برخه هم ښه او بده نه وه. ولې د افغانستان د زراعت راپور د سودان دغسې دا څو جنګ ځپلي هېوادونه دوی د رواني لحاظ د دوی خلک کاملا په یوه حالت کې دي. سودان کې هم دغسې یو مشکل متاسفانه ولیدل شو. په ایتوپیا کې هم متاسفانه دغسې یو مشکل ولیدل شو. او دلته دوی په خپل راپور کې واضح وویلي چې ټول افسران روټ کول دي دغه ځان د لاسه د بوکو حرام هم خوتلې ده. دغه دوی دا چې څنګه څنګه وایي ضرورتونه فزیکي ضرورتونه دي، دغه سایکولوژي لحاظه بیا پس څنګه امنیت راځي، بیا پس څنګه درناوی راځي، بیا پس څنګه اجتماعي روابط راځي. دا دغه فزیولوژیکي ضرورتونه څه دي؟ تالاک او چول لاندې واقع شوي دي په جنګونو کې. دا د خلکو ته یې اړه وایي. دا اوس د کابل په مارکیټ کې هر نوه غرجات میوې هر څه شته دي، بیا هم خلک وارخطا سره سیمه دي. تاسو یې خوندیتوب د خوراکي موادو خوندیتوب د قیمت او د نرخ لپاره علاوه څه شي هم تهدید کړی ده، ګواښ سره مخامخ کړی ده.
د اقتصاد له استاد بشیر دودیال څخه په مننې لوي خبرتیا ورسته د ایران په اړه مطلب ته مخه کو.
ازادي راډیو ته غوښنیسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په منځني ختیځ کې د امریکا جګپوړي پوځي قومندان وویل ایران د هغې احتمالي حملې مخنیوی کړی چې په خلیج کې پر امریکایي ځواکونو پلان شوی وه. په همدې حال کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې حکومتونو د ملګرو ملتو امنیت شورا ته ویلي دي چې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر څلورو ټانکرونو حمله په غالب ګمان د دولتي عواملو لخوا عملي شوي وي. په دې اړه نور جزئیات د احمد تکل په راپور کې.
په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځ د مرکزي قرارګاه عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي ویلي وروسته له دې چې په منځني ختیځ کې پر امریکایي ځواکونو د احتمالي حملې لپاره تیاری ونیول شوې، تهران بیا غور وکړ او د دې حملې د مخنیوي پریکړه یې وکړه. خو د امریکایي جنرال له دې سره سره یادونه وکړه چې دای لا هم د ایران د احتمالي یرغل له پلوه اندېښنه لري. مکنزي په امنیتي دلایلو ونه ویل چې د امریکا دفاع وزارت د ایران له لوري د کوم ډول حمله اټکل کړی وو. مکنزي د جون په شپږمه بغداد ته د سفر پر مهال په یو مرکه کې وویل فکر نه کوي چې د داسې یوې حمله خطر به له منځه تللی وي، بلکې باور لري چې د ایران ګواښ حقیقي دی. جنرال مکنزي وویل د د ارزونه دا ده چې په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي حضور له پراخېدو وروسته ایران له خپل دریز څخه څه ناڅه پشا شوی، خو د یادونه وکړه چې فکر نه کوي تهران به له خپل ستراتیژیک دریز څخه پشا شوی وي. هغه زیاته کړه امریکا اوس په منځني ختیځ کې کافي پوځي ځواک لري چې د ګواښونو مخنیوی وکړي، نو د ایران پارولو ته اړتیا نه لري. په همدې حال کې د سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او ناروې حکومتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویلي دي چې د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې د تیلو پر ټانکرونو وروستۍ حمله ډیره پیچلې او ښه تنظیم شوې وه، نو په غالب ګمان د دولتي عواملو لخوا به عملي شوې وي. په دې اړه څرګندونې په هغو اسنادو کې شوي چې پرون د جون په شپږمه امنیت شورا ته وړاندې شول. په دې اسنادو کې که څه هم د ایران نوم نه دی یاد شوی، خو سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او امریکا چې د خلیج د هیوادونو نږدې متحد دی پر ایران یا ایرانی اجنټانو تور لګولی چې په حمله کې یې لاس درلود. سعودي، اماراتو او ناروې امنیت شورا ته په سپارل شویو اسنادو کې ویلي دي چې د دې حملو د تنظیمولو لپاره د چټکو کشتیو د لارموندنې یا نویګیشن متخصصان او تر کشتیو لاندې د اوبو په تل کې د ماینونو د ایښودلو لپاره تکړه لامبوزن په کار و. د مې د دوهمې نیټې په دې حمله کې چې ریاض د ورانکاری یو اقدام بللی، د سعودي د تیلو څلور ټانکرونه او یوه نارویژۍ کشتۍ د متحده عربي اماراتو سواحلو ته نږدې له منځه ولاړل. د حملې انساني تلفات نه درلودل.
تاسو لا پیغامونو
نور د خدای د غفاره د قران د ری د فارس دغه پروتوکول د انتخابات د کمیشن پر کارمندانو کې مشران اصل دغه وکړه د خلکو معاشات نور کې چې په کم دلیل نور کې ولې نور کې ورور دا یو معاشات نه چې تر څو لري دغه خلکو ته ټلیفون یې په دغه کې اوس چاته ودری او چاته او یو نور په چارواه کې دې ته متو دې ساسه کور ودان تاسو بار بار باندې خبر پر سره کړی دې موږ متاسف نه چې دې کوم دلیل باندې نور کې ساسه خدای له کوچ د خدای د روی د فار د قران د فار دغه زمور معاشات غم دی وکړي.
زه خاکسار د کاپستان په اړیکه کې ما او همدا ازادي راډیو دا چې د پور کړېدلو خلکو غږ نړۍ نړۍ ته او خپل چارواکو ته رسوي. زما د افغانستان د ولسنا د جنگي ډلو نه کدي خو دې که اخو دې خدای ته وګوري، قران ته وګوري، دا دز باندې دا ورور کوشي دا بس کوي. دا مسلمان دي، افغانان دي او هغه مسلمانان دي، افغانان دي او دې کارونه لاس واخلي او خدای ته وګوري، قران ته وګوري. یو 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 غیګه سره ورکی غون سره ورونه استو، غون سره دیوی خاوري استو او دیوی جبه خلک استو، ټول مسلمانان استو. او زما دا سوال ده چې نور دز باندې شي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
زله صدر رحمان له پکتیا ولایت دلج منګل له سوالې ته خلا پیغام ته پېږم خو دې وکړي چې نشر کې او مونږ د سوالې کې چې دی ډېر زیات او خلک لکړون سره مخامخ دي ټلیفون شبکې نشته او سړک نشته سړک مونږ د کله کې مخکې او اوس دې خې ورک د دارا کې نه لګي او دا ختنه دا لولپو چارواکو نه چې مونږ کړی د سړک کې مونږ مسول سوالې ته سارا کورک دی او مخابراتي شرکت او پایې ورکې دي هر څه ورک دي بس غلا شو وکیلانو جبو ته تاسو کټ کړ او سلام وکړئ
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی
دا ساجی رادو د دې سات په خبرونه کې دا ساجی واوریدونکو پروګرام هم لرو او پاغه کې بیا هم ستاسو پر شخص سره پیغامونه خبرو اوس په کرکټ ته مخ کړو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د کابل په وخت ماسپښین 2 بجې ټاکل شوی و چې د سریلانکا او پاکستان مسابقه وشي خو د باران له امله دالو به تر دې د مزندې دلې ده ټاکل شوی چې د یو ورځنیو لوبو د دې اتلولي په ترڅ کې سبا افغان لوبډله له پیاوړي نیوزیلند سره مسابقه وکړي په دې اړه تفصیل اسمت ساروندر کوي
د کرکټ د 2019 د نړیوال جام سیالیو په دوام کې افغانستان له نیوزیلند سره مخامخ کیږي د پروان جام کې د دوړو ټیمونو لپاره دریمه مسابقه ده خو په دې توپیر چې افغانستان خپل لومړی دوی پر آسترالیا او سریلانکا بایللی خو نیوزیلند دوړه مسابقه ګټلې دي له همدې کبله د نیوزیلند پخوانی کپتان دانیل ویټوري فکر کوي چې افغانستان ته ماتې به د نیوزیلند لپاره ګران نه وي حاضر د نیوزیلند د کرکټ د نړیوال جام سیالیو د جدول په سر کې دی که څه هم آسترالیا هم دواړه مسابقې ګټلې خو د نیوزیلند د منډو او سات یا رنز ریټ لوړ دی نیوزیلند سریلانکا ته په 10 وکټونو ماته ورکړې او بنگلاديش د چهارشنبه په ورځ مات کړ په همدې حال کې د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې شهزاد محمدي د روان نړیوال جام پر اتلونکو مسابقو کې نشي لوبېدای ځکه چې زنګونه ژوبل شوی دی په لندن کې مشت کرکټ آزاد خبريال سیف قیومی د افغانستان په لوبډله کې د شهزاد محمدی نشټون د افغان ټیم د روحیې لپاره شنه بولی
شهزاد محمدی چې پاکستان سره په تمرینی لوبه کې ټپي شوې او سنونش کولې چې په نړیوال جام کې له افغان لوبډله سره یو ځای شي واقعا شهزاد محمدی یو ډیر پیاوړی توپهون کې وو او نشتون به احساس شي په افغان لوبډله کې او د افغان لوبډله په مورال به یو څه اثر وکړي
شهزاد د استرالیا او سریلانکا په وړاندې په چیرو دوو مسابقو کې برخه لرله د دې پر ځای به اکرام علی خیل د افغانستان د ټیم وکټ کیپری وکړي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کلی کې دا ډیره ش پرې ښه سوي د چي د ولایتي شورا ولسمشي انتخابات یو ځای نه تر سره کیږي کچرته دا دوه انتخابات یو ځای تر سره کیدای د پوینا مشکلات به رامنځته کړي وو سبحان الله نبیل صافی لکونړ لیکي د هلمند لول سونو او د سولې د ولسی حرکت نه منندوی چې د سولې د پروسې لپاره د مذاکرات او فصل پرانیسته عبد الواحد مدقق له لوګر لیکي کوم مصرف چې په افغانستان کې په جنگ کې شي کدا په نورو برخو کې کیدای اوس په موهواد له نورو هیوادونو سره سیال وو حقیار د کندهار له میوند لیکي د طالبانو دا اقدام ستایو چې په اختر کې جګړه صفر ته ورسولې خدای دې وکړي چې د جنگ اور د تل لپاره پای عمومي عبدالرحمن له کابل لیکي ک طالبانو پروژه کې حمله نه وکړي نو ولې داسې اوربند ته دوام نه ورکوي چې د افغانانو د وینو د بهیدو مخه ونیول شي ګلمیران عثمان خیل د بغلان له نهرینه پر استول اسمس کې لیکلي دي د افغانستان د کرکټ بورډ څخه غواړو چې په ټیم کې بدلون راولي پر لپسې ماتې ناهیلي کون کړه فضل کریم درویش پر استول اسمس کې لیکلي دي د سولې پراتونکو خبرو کې باید پر اوربند او بین الافغاني خبرو ټینګار وشي حکمت حماس د هلمند له نادالی څخه لیکي د شهزاد محمدی پر ځای د اکرام علی خیل لوبول په ملي ټیم کې لویا تیر وطن ده مایوان بیا پراستول اسمس کې لیکلي دی اکرام علی خیل ډیر ښه لوبغاړی دی او د افغانستان د کرکټ بورډ ډیر ښه پریکړه کړې ده چې دته په لوبه کې چانس ورکړی دی یو شمیر نور اوریدونکو لا هم د اختر مبارکي د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورکړي دي او جنو نورو چې خپل نمونه نه دی لیکلي او اوږده اسمسونه را استولې دي د دې لپاره چې هغه سم نو وصل کړي شي نو بخښنه هم ترې غواړم د د ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به وړاندې واوري چې د هلمند په جنوب کې د طبي زیر مقاچاق زور اخیسته د ازادي واوریدونکو پروګرام هم لرو په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام تر وبجو پوري په منځني سپه 12 شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 خبري شي څلور بجې او دیرش دقیقې شوي لنډ خبرونه له اجمل انڅخ
په غزنی کې حکومتي ځواکونه له طالبانو څخه د خواجه عمري ولسوالۍ نیولې ده په تیرو څو اونیو کې دویمه ولسوالۍ ده چې حکومتي ځواکونه یې د طالبانو څخه نیسي له غزنی نه یو بل خبر وایي د کوچني اختر په درې ورځو کې د دې ولایت په اړوند سیمو کې تر شلو زیاتې ترافیکي پیښې شوې چې د دوو ماشومانو په ګډون څو تنه پکې وشل شوي او د وو ماشومانو او دوو میرمنو په ګډون څلیرش کسان پکې ټپیان شوي دي د لوګر چارواکي وایي د ملي پولیسو ځانګړو ځواکونو په دې ولایت کې د ولاړ عملیاتو په ترڅ کې 13 وسلوال طالبان وشلي او څلور نور یې ټپیان کړي دي د لوګر پولیس ویان شاپور احمد زی رسنوی ته په یو واستولي پیغام کې ویلي د عملیات د محمد اغه ولسوالۍ په پران کې لیکل شوی سعودي عربستان متحده عربی امارات او ناروی د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته ویل چې د امارات ساحل ته نږدې د تیلو پر سلورو ټانکرونو ورستۍ حمله پیچلې او تنظیم شوې و په منځني ختیځ کې د امریکا د پوځي ولې رتبه قمندان وایي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو د حضور له زیاتېدو سره تهران په فارس خلیج کې ظاهرا پر امریکایي ځواکونو له یوې حملې شاته شوی دی
ازادي راډیو په منځني سپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري رویټرز خبری آژانس په ځانګړي راپور کې وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې ګړندې شوې د دې هیواد د مخدر موادو ګواښ لا هم پر ځای پاتې دی د رویټرز په راپور کې چې جزئیات احمد تکل وړاندې کوي په کندهار کې له چارواکو او کروندګرو سره خبري شوې
واړم چې زه خپل تعلیم وکم خپل ځان تربیه وکم او د دې کار چې خو هیڅوک نه لري اوس حضور ته مجبور یم دې کار ته موږ اقتصادي مشکلات دا کار په دې خاطر زه کوم چې موږ اقتصاد کمزوري دي او بل چې د دولت مثال خوري موږ ته پاملرنه نه ده کړې موږ اقتصاد نه دی راکوي کړی
دا په کندهار ولایت کې د ځوان کروندګر محمد احمدی اواز دی احمدی په داسې حال کې چې د مې کوله د رويټرز خبری آژانس خبريال ته وویل د له هیڅ چاویرنه لري او هیڅ څوک د او نورو کروندګرو ته زیان نشي اړولای د دې خبرو په څرګند ښکاری چې له کلونو کلونو هڅو او د مخدره موادو د مخنیوي لپاره د میلیارډونو ډالرو لګښت سره سره دا مبارزه څومره بیګټه و رويټرز خبری آژانس په کندهار کې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د ادارې د رئیس ګل محمد شکران لقول لیکي چې وای دوی په ټول افغانستان کې د کوکنارو د کروندو مخنیوي نشي کولای خغلی شکران وای دولت د دې کار مالی توان نه لري
مشکل دا و چې مخکې موږ خارجان مو سره کومک هم کاوه د کمپاین مصارف پیرا کوله هم د افغانستان مملکت د اسلامي جمهوریت دونه بودیجه نه لري چې ټول بزګران ته کومک ورکړي یا بدیل معیشت پروژې ورکړي
د مخدره موادو او جرمونو د مخنیوي لپاره د ملګرو ملتونو د مسولې ادارې یو ان او ډی سی د احصایو لمخې په 2013 کال کې د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو څخه په څلور وشتو هغو کې په 23000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی و چې د تریاکو حاصل 6400 ټنه و د سیګار د معلوماتو لمخې تریاک په هغو سیمو کې تولیدیږي چې د طالبانو فعالیتونه پکې زیات دي د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په چارو کې د کورنیو چارو وزارت معین محمد هاشم اورتاق رويټرز خبري آژانس ته ویلي دي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د کوکنارو د ولاړو کروندو لمین زوړل ګران کار دی ځکه طالبان په هغو ولایتونو کې چې زیات کوکنار کرل شوی فعال دي او ډېرې سیمې د طالبانو په ولکه کې دي ورته کوي چې په دې سیمو کې د مخدره موادو د تولید د لمین زوړلو یوازینې لار هوایي حمله دي په افغانستان کې د کوکنارو کار د قانون لمخې جرم ګڼل کیږي خو دا کار په عین حال کې د احمدی په څیر د لسګو نظر افغان کروندګرو لپاره د یوې مړې ډوډۍ د ګټلو لار هم ده په افغانستان کې د زعفران په څیر د کوکنارو د بدیل کښت د ترویج هڅو څنګه نتیجه ورکړې ده خو افغانستان له ډیرو کلونو راهیسې د مخدره موادو تر ټولو ستر تولیدونکي هیواد دی په داسې حال کې چې له 2002 کال په راورسته کلونو کې د دې موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي لپاره د امریکا حکومت نږدې 9 میلیارد ډالر لګولی دی. په افغانستان کې اوسمهال د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې شوې، خو د مخدرو موادو ستونزه لا هم د یو لوی امنیتي ګواښ په توګه پر ځای پاتې ده. او له دې سره لکه څنګه چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د کانګرس ځانګړي ستر مفتش یا سیګار اندېښنه ښودلې، دا خطر شته چې افغانستان د مخدرو موادو په ګټه په متکي دولت او هیواد بدل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د هلمند په جنوب کې د طبي زیرمو قاچاق زور اخیسته دي. کلونه کیږي چې په هلمند کې د روخام ډبرو د قاچاق او خودسره کیندنو راپورونه ورکول کیږي، خو ستازه ویل کیږي د دې ولایت په خانشین او دیشی ولسوالیو کې د طلا یا سرو زرو په نوم د لوی غره څخه پاکستان په خپله نفع کیندنې کوي او له چینایي کمپنیو سره د استخراج قرارداد کړی دی. نور حال له هلمند د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایی په دغه تفصیلي راپور کې.
د لشکرګاه په جنوب کې هغه قانون چې د ډیورن سختګي کرشته نږدې دي تر بل هر وخت ډیر کچه کیږي او په طبیعي زیرمو کې په خپل سر کیندنو زور اخیستی دی. د هلمند ولایتي شورا غړي وایي د پاکستان لخوا د خانشین د روخام غر او په خاص ډول د بلوچستان رباط سیمې ته نږدې د دیشو مربوط د طلا یا سرو زرو کانونه د پاکستانیانو لخوا په سیستماتیک ډول کیندل کیږي او بیا د هوا او مځکې د لارې د بلوچستان ایالت څخه خپلو مرکزونو ته وړي. د ولایتي شورا رئیس عطا الله افغان وایي که څه هم دا مسله نوې نه ده، خو په دې وروستیو څو میاشتو کې د هلمند په جنوب کې د طبیعي زیرمو او کانونو کاچاک او غیر قانوني کیندنو زور اخیستی دی.
زموږ معلومات دا دي چې د خانشین په غره کې چې موږ کوم قانون هلته لرو په هغه سیمه کې لرو یا د خانشین د دیشو ولسوالۍ په سیمه کې لرو، هغه قانون مطلق دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، د هغوی په اختیار کې دي. هر هغه څوک چې غواړي د خپلې خوښې په اندازه باندې د دغو قانون څخه هغه مواد چې دوی په پوهیږي د دوی سر په خلاصېږي استخراج کې د هیچا لاره نه ده بنده، هر چا پر خپل مخ او په خپل وخت وړي دي. اوس هم دا لړۍ روانه ده.
که څه هم افغان تور پورې کوي، خو د طالبانو ویاند کار یوسف احمدی د یو پیغام د لارې ازادي راډیو ته د هر ډول کان د غیر قانوني کیندنې او قاچاق خبره رد کړې ده. احمدی ویلي دي چې هیڅ ډول پاکستاني ته د روخام یا د طلاو د قانون څخه د قاچاق او کیندنې اجازه نه ورکوي. د خانشین په خوانی ولسوال او قومي مشر نجیب الله بلوڅ وایي د دوی تازه معلومات ښیي چې په ټولو قانونو کې چې له دې جملې لیتیم، روخام، طلا او یورانیم دي، د پاکستاني انجینرانو لخوا کیندنې او د موادو راکشل دوام لري. هغه ازادي راډیو ته وویل د ځینو څخه په سیمه کې وسلوال طالبان مالیه هم اخلي.
شوروان په وخت کې روسان ته سروې کړی و، په دې معدن کې یوازې یورانیم او لیتیم مواد کشف شوي دي، خو بیا وروسته د په دغه دوره کې اتلس کاله د نظام کې بیا سروې نه ده شوې. او د دې شو په سیمه کې کوم د روخام ډبر معدنونه چې دي د اوسم کچا کې او د دوی قراردادونه منظم طالبان د خواکیږي، بیا غت اجازه ورکوي او بیا د هر موټر په سر تقریبا 8000 کال در ټیکس اخی. طلا مادن چې د هغه د رباط سیمه ته نږدې د سندک په نامه دی، اگر هم د سندک په نامه یادیږي د یو کلی دی چې د پاکستانانو او چینایانو په ګډه د طلا استخراجوي.
د هلمند والی وایي دوی د جمهور ریاست سره څو میاشتې وړاندې درې ترې شریک کړی دي چې که هر یو ومنل سي کولای سي چې د هلمند په جنوب کې د پاکستان سره د ډیورنټ فرضي کرښه ته نږدې پراته قانونه وساتي. تورن جنرال محمد یاسین ول دوی منتظر دي، خو تر اوسه جواب نه دی ترلاسه کړی.
تامین د امنیت دغه معدنو په ارتباط خپل وزارت د معدن هم یو تر هوډان دی کړی ولسمشر ته، او موږ هم چې په دې تیر ملاقات کې ما جلال الدین په ولسمشر سره درلود، نو دا تر همام ورکړې په درې نقطو کې چې کېدای شي یو منظور شي، په درې واړو کې یو هم چې منظور شي مونږ کولای شو چې د مافیا او قاچاق برو مخاوني.
د هلمند په جنوب کې د ګرمسیر ولسوالۍ د پراخو سیمو ترڅنګ خانشین او د شی ولسوالۍ په مکمل ډول د طالبانو په ولکه کې دي. که څه هم طالبانو رد کړی د خو حکومتي مسؤلین او ولایتي شورا تور پورې کوي چې د معدنونو په قاچاق او غیر قانوني کیندنو کې دوی لاس لري او د دې لارې خپل عواید او د جګړې د تمویل اسباب په لاس راوړي. محمد الیاس دایب، د ازادي راډیو، هلمند.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي راډیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له دریو تر څلورو بجو. دا اړیکو شمیرې 0999 شل 15 40 صفر و سوا ات سو دویشت و سو پینز پنزوز.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه نیکه له ومني تاسو د خوشیو په هیله د دیونی یو بل خبرونه چمتو سوي ده چې د دې په ګټه به سره وورو لکه چې تاسو خبري په دې ورستیو کې د افغانستان په بیلابلو سیمو کې یعنی تقریبا په ټول افغانستان کې سخت سیلابونه را لبرانون ووردل خلک یو ځپل کورونه او کروندې خرابې سولې ویجاړې سوې او یا خلک د خپل کورونو څخه وتلو ته ارسل نو دغه راز سړکونه او پلچکونه تخریب شوي دا ټول بیرته رغېدو او هم بې ځای سوي کسان یا بې کوره سوي کسان بیړنیو مرستو ته ضرورت لري. په دې خبرونه کې غواړم د نورو ستونزو تر څنګ پر همدې مسلې لږتم سو او د هغو کسانو چې په سیلابونو کې زیانمن سوي دي د دوی خبرې واورو، شکایتونه واورو او بیا به د طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې د مسؤلینو جوابونه او د هغوی خبرې هم واورو. لومړی به د خلکو ستونزې په ګټه سره واورو چې ازادي راډیو ته د خپلو پیغامونو له لارې راستولې دي. له هلمند به یې پیل کړو.
زه احمد د هلمند ولایت د قلعې دوست سیمه څخه تاسو سره په تماس کې یم. د هلمند رود زموږ ټولې ځمکې ویوړلې، موږ ته ډېر سخت تاوانونه راورسول. په دا اولس کال کې موږ ته هیڅ خدمت نه دی شوی، موږ عرضې هم کړې دي او سره دې چې آیاتان هغه دې دلې سروې هم کړی ده، خو موږ د حکومت څخه غواړو چې موږ ته دا کیور واچوي او د دغه رود مخنیوی وکړي او د ازادۍ راډیو څخه موږ دا هیله کوو که چیرې تاسې زموږ غږ خپور کړئ او یا تر مسؤلو چارواکو ورسوئ. ډېره مننه وسلام.
نورستان ولایت مرکز پارون محمد مدنی ازادۍ راډیو سره په تماس کې یم. محترم ازادي راډیو مسولین او نازما، دا هله دا چې نورستان کې تقریبا دا څه د تاس دوه نیم میاشې کې چې پر لپسې دلته بارونو ورېږي او نورستان تاسو ته به تر معلومه ده چې یو غننې منطقه ده او دلته دغه د بارانونو ورېدو په وجه باندې بعضي ځایونو کې سیلابونه هم راوتلي دي او سړکونه هم تخریب کړي دي. نو زمونږ د مرکزي حکومت نه دا هیله ده چې باید نورستان دغه ستونزو ته په کتو سره دغه لارې پاکولو لپاره باید محلي چارواکو سره یو همکاري وکړي او مرسته پر وخت باید ورسوي. اوس هم بعضي کارونه جریان لري، خو ولې محلي چارواکو سره دغه امکانات او کمزوت د دې باعث کېږي چې دغه کارونه وځندېږي. نو زمونږ د جناب مرکزي حکومت هغه مسؤلینو نه دا هیله ده چې باید پر وخت نورستان محلي چارواکو سره مرسته وشي د دې لپاره چې دغه سړکونه باید ورغول شي او خلکو ستونزې باید رفع شي.
بلې، السلام علیکم. زه د لهجه د هلمند ولایت نویر ولسوالۍ څخه خبر کوم. محترم، دلته موږ ډېر شلاق وکړي یو زموږ د ټولو ملګرو ارګانو څخه دا غوښتنه ده چې باید دغلته د خلکو سره جدي مرستې وشي. مرسته کېږي خو اثار کسان ته نه رسېږي او په غیر بدمنه شکل ویشل کېږي.
شکایت مدا دی چې موږ په سیلابو کې نوښته سوي، موږ د شان تر اوسه تر موږ پودري نه دی راکړل سوي. اخته را دی تیر سو لازم شان پټ سو. دا مشران دوه دوه زره غوانی ټولې کړي، هغه زموږ پیسې هم لاړې. نو خدا دی وای د کندهار والی دغه سره شریک دی دا د خلکو سره اخري. نو دای موږ باندې راغلي ولای کوم شی لا لیدلې.
مننه کوم دوستانو. البته نور شکایتونه هم ست په هم ډیر تبات، خو په دې خطر چې نور پیغامونه ته هم ځای پاتې سي او خبرونه وخت کم دی، نو دا مو د بیلګې د مثال په ډول باندې یو څو پیغامونه راوخستل. نو اوس په د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم خبري واورو چې ازادي راډیو ته د دغو سیلابونو د زیانونو او هغو کارونو په اړه کړي دي چې تر اوسه دولت ترسره کړي دي. د مرکز ما همکار نسیم شفق له شغلی نجیب آقا فهیم سره کړي ده. شغلی فهیم، په لومړي سر کې د سیلابونو پر زیانونو شخیږي.
متاسفانه سش کال دغه سیلاونو د کابل میاش چې نشرو شو تر اوسه پورې ادامه لري. متاسفانه په دې اوک موده کې دغه خسارات هم مالی خسارات ډیر وو هم جانی، تقریبا تر 300 کسان پورې شهیدان شوې دي په دې حوادثو کې، تقریبا تر 350 لوال کسان زخمیان شوې دي، تقریبا کورونه ورانه شوې دي چې د استفاده ول ندی، تقریبا 40 زره کورونه هم زیانمند شویدی، مسجدونه وران شویدی چه تعدادی تقریبا 9 محراب و رسیگی، مکتبونه نلول دی، ساروی تلف شویدی تقریبا 12 پوری نجک، پلونه وران شویدی، سرکونه پا کلی توگه ویلای شوید چه هم جانی تلفات دلود دیر و هم مالی خسارتونه دلود.
وزیر صاحب، دیر تلفات و دیر زیانونه پا کم ولایتونه که و زک سیلابونه خو مختلف ولایتونه که تقریبا نزدیک 150 ولایتونه که سیلابونه جاری سول
اغه ولایتونه چې ډیر زیان منه شوې دي، قندهار ولایت دی، دغه فرا ولایت دی، هرات دی، په هلمند ولایت کې فرا، سرپل، بغلان، بدخشان ډیر زیان منه شوې دي و اغه چې تاسو وویل تقریبا تر ډیر شو ولایتونه پوری دغه زیان منه شوې ولایتونه رسیدي.
خلکو ته د مرستې رسولو پروګرام څنګه آیا اغه لازم کومکونه خلکو ته او غسیمو ته رسیدلې دي؟
اغه عاجل کومکونه چې خلکو نیاز لري، غذایی مرستې دي و غیر غذایی مرستې دي، تر دې کچه پوری اغه رسیدلې دي چې لکه چې زوایلاشم چې تر وزره کسانو ته ډیرو کسانو ته دغه نقدی مرستې شوې دي، تر اوسه تر 10000 کسانو ته غذایی مرستې شوې دي و تر 2000 کسانو ته دغه غیر غذایی مرستې تر اوسه شوې دي.
یو انتقاد یا یوونی وکه چې ډیر کله د خلکو لخوا په تیر چې زیان ویني دغه طبي پیښونه اغه مطرح کیږي، اغه داده چې دغه کومکونه په شفاف ډول نویشل کیږي او یا هم په ځینو مواردو کې حیف ملکیږي، دا څومره منی؟
په ځینو مواردو کې دغه نیوکونه درست دي، موږ له سازنده نیوکونه استقبال کوو، خو تلاش مو کلی دي دغه کومکونه دغه سینی دي چې په انفرادي توګه ویشل شي، هغه د ولایتي کمیټې تر نظارت لاندې تشکیل کیږي، هغه ویشل کیږي. خو په دې ورسته کې جلالت ما رئیس جمهور د هدایت پر اساس موږ هغه ته هدایت مو ورکړ چې دغه په دې تیمونه نو کې د مؤسسات نمائندگان خو دي د رسنه نمائندگان پکې ووسی، د ملای مامان پکې ووسی، د محلي شوراګانو پکې ووسی چې دغه نظارت ډیر شي چې دغه د فساد کچه لګو شي.
یو خبره یا یو انتقاد چې بل هم دا خلک ډیر مطرح کوي، هغه دا چې په ځینو مواردو کې چې طبي پیښې کیږي، زلزلې کیږي یا نور دغه سي پیښې، تاسو سروې کوي کومک هم ډیر وروسته، مثلا 40 ورځې وروسته، 2 هفتې وروسته، یو میاشت وروسته رسیږي، او په داسې حال کې چې خلک عاجل کومکونو ته په تیر خیمو غذایی موادو دې ته ضرورت لري.
عمومي مشکل شدید دادی چې په افغانستان کې زیانمند شوی خلک ډیر دي، مهاجرین دی چې له بهر نه راغلي دي، دغه د جګلې بي ځای شوی خلک دي چې راغلي دي، او د طبي پیښو حوادث زیانمن شوی خلک دي. د دې تفکیک کول یو څه ګران دی، هر څوک ادعا کوي چې دادي زینو ځایو کې دغه فاصله ډیر دي، جغرافیایي مشکلات دي، هغه عاملونه دي چې دغه پروسه الکترونی کوي، خو تلاش کوي چې دغه فاصله کوتاه شي.
فهم صاحب، یو بل موضوع هغه دا چې تر ډیره داسې ښکاري چې د پیښو په وړاندې ستاسو عمل کرد واکونشي دی، خبرګون دی، یعنې وروسته له پیښې تاسو اقدام کوئ، ولې پیشګیرانه او له مخکې اقدامات نه لرئ؟
دغه نیوکونه دغه تر ډیره کچه درست دي، خو موږ دغه سش کال تلاش مو وکړ چې یو اطلس تدوین وکړو چې هغه په هغه اطلس کې هغه ځای چې د طبیعي پیښو احتمالی پکې دي هغه مشخص وشي. دغه تکثیر مو وکړ، کمیته ولایتي ته مو ولېږل چې دغه پر اساس خلکو ته آگاهي ورکول شي و هغه آسیب پذیر ډیر ځایونه چې دی هغه تشخیص وشي وقایوي تدابیر ونیول شي. خو دغه مهم دادی چې دغه آسیب پذیر مناطق د انکشافي په برنامه کې دغه په نظر کې ونیول شي، تلاش کوي چې دغه کار د سکتوري وزارتونو په همکاري دا کار به هم وکړي.
ښاغلی وزیر، تاسو هم پوهیږئ چې وقایه یا پیشګیرانه تدابیر یا اقدامات دا هم ارزانه دي هم آسانه. آیا لپخوا سره کوم تغییر راغلی دی؟ مثلا دسو جایونه شته دي چې هغه خطر سره مخامخ په ځینو سیمو کې، او تاسو مثلا استنادي دیوالونه جوړ کړي یا پیشګیرانه اقدامات هم کړي؟
سمو کړي دي، خو دغه نیاز ته مناسب تناسب نه لري. سه ډیر کارونه ضرورت دي چې باید وکړي، یو څه دغه بودجې محدودیتونه لرو چې هغه تلاش کوي چې هغه برطرف وشي. دا کار هم به وکړي. تقریبا هغه پروژه چې تر اوسه مستقیما د وزارت لخوانه عملی شوی دي و د مؤسساتو لخوان عملی شوی دی، تقریبا تر سلور سوه زره کسان تر اوسه مسئول شوی دی، یعنی طبیعی پیخ و پرولان دی. خود دقیقا تلاش کوی چه دقیقا پروژه توسعه پیدا بود.
حتی په کابل که هم مثال ورکود، کابل سیند حتی هم په دغه وروستی سیلاونو کې خلکو ته زیانونه واړول، په ځینو مواردو کې حتی خلک دې ته مجبور شول، حکومت هم اعلامیه ورکړې چې سیند ته نږدې سیمې پرېږدی. داسې معلومیږي چې اقدامات لازم نه دي سوي.
آقا واقعا آقا تدابیر چه متناسب نیاز ده، متناسبی شوی نیدی. خو لدی حادثه نوروز ها جلاد ما رئیس جمهور یو هدایت ورکل ده الوندو اداره ته چه یو جامع تره تدوین وکی و آقا عملی وشی چه سه اقدامات شروع شوی دی. خو یو خبر دام دی چه خلقو هم دغه سس کارونو چې په انفرادی توګه باید وګي، هغه هم کلینی دی، یعنی دغه مشترک مسئولیت دی، دولت او د خلکو، خصوصا هغه ځایونه چې د سیند ته نږدې دي، دغه ځای ته د شهرکونه جوړول، کورونه جوړول، حتی د سیند په بستر کې دغه کورونه جوړول، هغه یو بیدیاتی د خلکو لخوا هم شوی دی. خدای دی وکی چې د جامعه طرح په چوکات دغه یو اساسی لار د مشکل د پاره پیدا وشي.
او وروستۍ پوښتنه وزیر صاحب، په مجموع کې د وروستیو سیلابونو له امله په مجموع کې څومره زیانونه خلکو ته اوښتي دي، مالی زیانونه؟
یو ابتدایي ارزیابي چې شوی دی تقریبا، یعنی خسارتونه ډیر دي، تقریبا تر یو نیم میلیارد ډالر پورې دغه مالی خسارتونه رسیدي.
نو تاسو اوس دومره پیسې خوم نه لرئ، حداقل هغه ابتدایي اقداماتو لپاره بیا څنګه کوئ د مالی منابع؟
هغه عاجل مرستو دپاره از بودجه دی، خو هغه اساسی کارونو دپاره ولاندیزونه دی کابینه ته چه سکتوری وزارتونو ته وظیفه ورکول شي. و جلالت مب رئیس جمهور هم ویلی دی چه مونغالی نورو پروژه نه دغه چه د بودجه مصرف توان نلری، هغه پیسی انتقال بوشی، هغه زیانمند شوی خلکو ده.
او یو خبر ده چې هر کله دولتي چارواکي تعهد کوي، تاسو خلکو ته د خپل کار د خطر سره کېدو لپاره څه تعهد ورکوي، او د تعهد د عمل کېدو لپاره خلکو سره څه ژمنه کوي؟
وعده دادی چې یو یې استراری کومکونو د فساد مخنیوي وکړو و تلاش وکړو چې هغه اصلي مستحقینو ته ورسیږي. بل تعهد مو دادی چې دغه فاصله چې د زیانونو د ارزیابي د پاره دی هغه کوتاه وشي، چې سه وقایوي تدابیرونه چې دي هغه جدي ونیسو، و هغه د پاره تلاش وکړو چې بودجه پیدا وکړي چې دغه په اساسي توګه د خسارتونو مخنیوي وشي.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیمو.
ازادي او اوریدونکي، ستاسو د تلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، اوس به پر نورو ستونزو ستاسو راغلي پیغامونه په کډه سره واورو.
السلام علیکم. روجان از مرز د هلمند ولایت نوی پولیسوالی کې د غوښتن دسته چې د کمربند صحیح پوسټیری دغه غیر قانوني دغه ملکیان خلکو د مشروانان څخه پیسې اخلي، او نه هیله لرو چې دغه 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 خیایي څه کې یا دغه کار بند کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما نصرت کندهار څخه زحمت کوم.
ما پر اول د ټول زړه کې نه دا کوچنی اکثر نه کمرغه د سی پر ټوله منیا ته مسلمانانو خصوصا تر افغانانو الله دې سول راول دی وجه وطن ته پس ته دا خواسته د ټول د دې د له سچا حالات کې نه نه قربانو کې بس بالا وینې ته دنګ مان کې بالا د ټول ملت دغه دغه د بل فلم سلم جنګري والسلام
السلام علیکم ز جہاد اللہ خبر کوما د میدان وردہ غنام د سید آباد ولسوالۍ مربوطه ما دلتا تعلیمي تربیته تاسو تماس کې ما دلتا مهم ته مخامخ پای دي د اختر پښپا منې چکم دي روشن پای اوس وزول طالبانو امنګ دې زیاتون سره مخیو زر تر زر زمغه مو خړل شي والسلام
السلام علیکم محمد کبیر شیدم د پکتیا دی جانشیل ولسوالۍ د کوټکی کلینا تون زمدا دا چې دی جانې خېلو د چمکنۍ غزدلې لار بيخي خرابه ده د تګ راتګ نه لیدلې ده د دولت نه مغښتنه ده چې د سرک ته پوره توجه وکړي والسلام بسکرام
مننه کوم دوستانو چې پیغامونه مو مشتره ستولې و موږ هم د دې په امانه تر تخبره کړ د نن ورځې د خبرونې وخت هم دومره تر بل خبرونې پر خدای سپارو علامه مالسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5
گرانا چې شیر څنګه شاعر څنګه شوې پختي مې څنګه گرانا چې شیر څنګه شاعر څنګه شوې پختي مې څنګه گرانا چې شیر څنګه شاعر څنګه شوې ډېر مو تاسو رده تور چنو نما خامایما مایما